دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوې. زه بوریوال کاکړ مو په دې وسط خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو، او د خبرونې په دوی نمای کې تاسو ته یو اونیز پروګرام هم وړاندې کوو. خو تر دې هر څه وړاندې مو د دې سات خبرونو ته پام راړو. د مهم خبرونو سره ټکی د امنیشل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د اقتصادي راهداري پر مسله به یوازې له وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې کوي. د افغانستان په هرات کې د سیمه ایزو امنیتي خبرو اترو پنځم کانفرنس نن پای ته رسیږي، او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او هندي وزیر اعظم نریندر مودي به د انرژي او دفاع په برخه کې نوي تړونونه لاسلیک کوي. اوس بشپړ خبرونه. د امنیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د اقتصادي راهداري پر مسله به یوازې له وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې کوي. اسفندیار ولی خان دا اعلان د جمعې په ورځ ناوخته د نوشار په مانکي شریف کې د خپل ګوند یو پراخي غونډې ته په وینا کې وکړ.
زه په اعلانیه ډول دا خبره کوم چې عوامي نیشنل ګوند به په هیڅ یو بریفینګ کې نه کینی. مونگ سرا دا راهداری دا مغربی لاری جمعنا نواز شریف کردی و او مونگ سرا که خبر کوی نو نواز شریف بای پخپل کوی او دا بل کم چا سرا خبرو تا تیار نیو.
اسفندیار ولی خان دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې د اکتوبر پر 13 نیټه د پاکستان منصوبه بندي وفاقي وزیر احسن اقبال د پېښور په گورنر هاوس کې د اقتصادي راهداري په اړه سیاسي مشرانو او د پښتونخوا د اسمبلی غړو ته د سپیناوي په مخه معلومات ورکوي. د خبر پښتونخوا بلوچستان ګوندونه وایي مرکزی حکومت د کاشغر ګوادر اقتصادي راهداري یوازې په پنجاب کې تر ولغواړي، خو مرکزی حکومت دا نه مني. پاکستان د خبريال سر المیدا نوم د هغو کسانو له لیست ایستلې دي پر کومو چې له پاکستانه د وتلو بندیز دی. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت بیګا په یو بیان کې ویل چې د نوموړي نوم یې لا یاد لیست ایستلې دي، خو د هغه پر ضد به پلټنې کوي. پر سر المیدا دا بندیز له هغه وروسته ولګول سو چې نوموړي پاتې رونه کې پردان روزپانه په یو لیکنه کې ویل چې د پاکستاني حکومت او پاوز ترمنځ له ترهګرۍ سر پر تړلو مهمو مسلو اختلاف دی. د کورنیو چارو وزیر تور پورې کړی و چې د سیرل المیدا لیکنې د پاکستان د دشمنانو نظر بیانوه. پر سیرل المیدا دی بندیز نه یوازې په پاکستان کې دننه د بیان د ازادۍ په اړه تود باس رامنځته کړ، بلکې په نړیوال کچه هم پر هغه د دې بندیز غندنه وسوه. په خیبر پښتونخوا کې د شخصي پوهنتونونو مشران وایي د پاکستان د لوړو زده کړو محکمې دوی له پامه غورځولې دي. په دې اتحادیه کې د ما شاملو نهو شخصي پوهنتونونو وایس چانسلرانو د څرګندونې د جمعې په ورځ په پېښور کې په یو خبري غونډه کې کړې ده. دوی ویل د پاکستان د لوړو زده کړو محکمه هایر ایجوکیشن کمیشن د پښتنو شخصي پوهنتونونو ته پام نه کوي. د دوی په وینا د دوی د پوهنتونونو استادان او زده کوونکي په نړیواله کچه ستایل کیږي، خو په پاکستان کې د هغوی قابلیت نه منل کیږي. د پاکستان هایر ایجوکیشن کمیشن په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان په هرات کې د سیمه ایزو امنیتي خبرو اترو پنځم کانفرنس نن پای ته رسیږي. د دې کانفرنس د جوړونکي د افغانستان د ستراتیژیک مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر داود مرادیان وایي د کانفرنس په پای کې به له پاکستان سره د دوه اړخیزو امنیتي خبرو اترو شپږم پړاو او له هند سره دویم دور ترسره کیږي. د داود مرادیان په وینا هم داسې به د افغانستان، ایران او هندوستان ترمنځ هم یو درې اړخیزه غونډه وسي. په دې کانفرنس کې شریک د پاکستان پلاوی یو غړی بریګیډیر سعد محمد خان نن مشال راډیو ته ویل چې د چین سفیر د کانفرنس برخوالو ته ویل چې د افغانستان مسله ډیره پیچلې ده.
هغه دا وایي چې د دې منطقې مسائل چې کوم دي هغه صرف په یو اړخ نه غي ته قتل دا صحیح نه ده، او نه دا د حل لار روباسي. دې کې داسې داسې مسائل دي پکې چې هغه په یو بل باندې سر انداز کیږي.
د هرات د امنیتي خبرو اترو د پنځم کانفرنس د هرات د ښار په تاریخي کلا کې جوړ شوی دی چې د 15 هیوادونو او نړیوال سازمانونو 120 استازي پکې برخه اخلي. په کانفرنس کې د افغانستان او سیمې د هیوادونو پر امنیت بحث کیږي. د افغانستان د هلمند چارواکي وایي دا خبره سمه نه ده چې ګواکي هلته د امنیتي چارواکو ترمنځ د همغږۍ نشتوالي له کبله د جګړې مشري امریکایي ځواکونو پر غاړه اخیستې ده. د جمعې په ورځ یو شمېر سیمه ییزو رسنیو په هلمند کې د جګړې د قمندې پر سر د ځایي افغان چارواکو ترمنځ د اختلافونو په اړه رپورټونه خپاره کړه. د هلمند د والي له دفتره په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا رپورټونه بې اساس دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هند وزیر اعظم نریندر مودی به د انرژي او دفاع په برخه کې نوي تړونونه لاسلیک کړي. ټاکل شوی ده چې ولسمشر ولادیمیر پوتین او وزیر اعظم نریندر مودی به دا ګام د پرمختیايي هیوادونو په هغه غونډه کې پورته کړي چې نن پیلېږي. په دې غونډه کې به د روس او هند تر څنګ د برازیل، چین او جنوبي افریقا مشران هم شامل وي. د روس او هند ترمنځ په تړونونو کې دا هم شامل دي چې روس به خپل د اس 400 په نامه د الوتکو ضد جدید دفاعي نظام هند ته ورکوي. د امریکا سپینه ماڼۍ د سعودي عرب په مشرۍ کې د هغه ائتلاف پر ملاتړ له سره غور کوي کوم چې په یمن کې د یاغیانو پر ضد بمباري کوي. دا له هغه وروسته ده چې د تېر اونۍ په پای کې د دې ائتلاف په بمباري کې 140 تنه ووژل شو، کوم چې یو چارواکي یو بېرحمه برید بلل دي. امریکا وار له مخه د دې ائتلاف په مرستو کې په تدریج کمای کړی دی. دا له غوروسه ده چې د بشري حقونو ډلو ویلي چې په دې کې په پراخه کچه عام وګړي وژل کیږي. لوړ پوړي امریکایي چارواکي پرون خبري اعلان تو ویل چې د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلاف ته د امریکا لخوا ورکول کېدونکې ټول مرستې تر بیا کتنې لاندې دي. او ماسکو وای دوی شای ترکی ته د هوایی دفاع د سیستم پر ورکولو غور وکړي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د جمعې پورز د روس خبری اجانسونو ته ویل دا موضوع د دې اونۍ په سر کې په استنبول کې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه ترکی سیال رجب طیب اردغان ترمنځ په ملاقات کې یاد شوې ده. د خبرونو پای
خبرونه مو له بوریوال کاکړ اوریدل. پروانه غړي کې دا مهم رپورټونه لرو. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان اعلان کړی چې د چین پاکستان اقتصادي راداري په اړه به له وزیر اعظم نواز شریف پرته له هیچ چا سره ونه ویني. خو د پښتونخوا ولسی تحریک او د کوریډور فرنټ مشر ډاکټر سید عالم مسعود د اسفندیار ولی خان د بیان ته څه غبرګون لري؟
عوامی نیشنل پارٹی چې د حسن اقبال سره د ملاقات نه کوم انکار کړی دی، دا ډېر ښه کار دی. د حسن اقبال په شان نواز شریف سره هم د ملاقات څه ضرورت نشته دی.
د افغانستان په هرات کې د سیمیز امنیت کانفرنس نن وروستۍ ورځ ده چې پکې د یو شمېر هیوادونو استازي ګډون کوي. نن به د پاکستان د پلاوي غړي هم خبرې کوي چې پکې بریګیډیر سعد احمد خان هم شامل دی. دی د افغانستان د سولې په تړاو به څه وړاندیز وکړي؟
زما خپل دغه داري چې دا افغان او افغان سره به خبرې کوي. دغه پاکستان پکې سکار نشته.
یش مه نو رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسي او په اخیر کې درته د نړۍ رنگونه اونیس پروګرام لاندې کوو. او سم د خبرونې د پایل رپورت له هغه ورسته چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او عوامي نیشنل ګوند د چین پاکستان اقتصادي راهداري پاړه د دې صوبې له پامه د غرزولو مسله یو ځل بیا راپورته کړي. د دې هیواد د منصوبه بندي وزیر احسن اقبال د دوی د اندېښنو لرې کولو لپاره په پېښور کې د اکتوبر په 13مه د سیاسي ګوندونو غونډه رابللې ده، خو د عوامي نیشنل ګوند مشر په غونډه کې ګډون نه کولو اعلان کړی. مرکزی حکومت دریز لري چې خیبر پښتونخوا د راهداري له پروژې نه دی استلې. نور حال له پېښور غلام غوث را کوي.
وفاقي وزیر احسن اقبال به د اکتوبر په 13مه نیټه گورنر هاوس پېښور کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د صوبایي سملي پارلماني مشرانو او د پښتونخوا د سیاسي ګوندونو مشرانو ته بریفینګ ورکوي. خو د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان ویلي دي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه به یوازې د وزیر اعظم میا نواز شریف سره ناستې ته تیار وي او عوامي نېشنل ګوند به د اقتصادي راهداري په اړه د هیڅ یو وفاقي وزیر په غونډه کې نه کینی. اسپندیار ولی خان دا خبره تیر ورځ د نوخار په مانکی شریف کې د عوامي نېشنل ګوند یوې جلسې ته په خپل وینا کې کړی ده. زه په اعلانیه ډول دا خبره کوم چې عوامي نېشنل ګوند به په هیڅ یو بریفینګ کې نه کینی. مونږ سره د راهداري د مغربي لاري جمعنه نواز شریف کړی و او مونږ سره که خبره کوي نو نواز شریف به یې پخپله کوي او د بل کوم چا سره خبرو ته تیار نه یو. یاد دی وی چې عوامي نېشنل ګوند څو ورځې وړاندې د اقتصادي رهداري د مغربي لاري په لړ کې احتجاجونه پیل کړي دي او د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم څو ورځې وړاندې په صوبایي اسمبلی کې ویلي وو چې د اقتصادي رهداري په منصوبه کې مغربي لاره هیڅ وجود نه لري. د چین پاکستان اقتصادي رهداري د مغربي لاري په اړه د راپورته شوې د بحث وروسته د اکتوبر په 13 نیټه د منصوبه بندی وفاقی وزیر احسن اقبال د دې ستونزې د هوارولو لپاره پیښور ته روان دی. خو د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان اعلان کړی دی چې عوامي نېشنل ګوند به په دغه غونډه کې نه کینی. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
د ولسی تحریک او د چین اقتصادي رهداري په اړه د خبر پښتونخوا د مختلفو ګوندونو اتحاد کوریډر فرونت مشر ډاکټر سید علي مسعود د اسپندیار ولی خان د احسن اقبال له لوري په رابلل سوې غونډه کې د ګډون نه کولو اعلان ستایلی، خو البته وایي چې باید په دې اړه نور له وزیر اعظم نواز شریف سره هم ونه لیدل سي. نوموړي له مشال لیډو سره مرکه کړې او په سر کې مو د اسپندیار ولی خان د اعلان په اړه د غبرګون پوښتلی.
دا ډیر ښه کار دی، ځکه چې د احسن اقبال او د نواز شریف سره د نه ځله ملاقاتونه او اعلانونه وشو او په عمل کې هیڅ نشته. خو دغه دریځ چې زه به د نواز شریف سره ملاوېږم او نواز شریف به هم دغه دوکه کوي، همدغه یې مخکې کړې ده. د ټول ملک د ټولو سیاسي ډلو سره دوه ځله دوکه کړې ده. بیا منصرا سوات ډیر اسماعیل خان بنو کې چې کوم جلسې کړې وې هغه دوکه وا، د وفاق سره چې صبحی کوم لیک خط کړی و هغه دوکه وا. نو په دې کې خدای شته د احسن اقبال په شان نواز شریف سره هم د ملاقات ضرورت نشته. دی
خو دې کې یو ډاکټر صاحب، تاسو هم ولسی تحریک ډیر غټ تحریک چلولی دی او تاسو په منځ کې درېدلې نه یاست، او تاسو ډیره زیاته په دې کې رول دی، نو تاسو په دې غونډه کې له احسن اقبال سره یا اوربلل سوي یاست یا بځئ یا که تاسو په هغو کې شامل نه یاست؟
مونږ یې نه راغوښتلی دي، خو زمونږ نن میټینګ په دې حواله سره کېدونکې د 2 بجې نو په هغه کې به مونږ خپله حکمت عملي ټاکو.
خلک فکر کوي چې کېدای شي دغه مغربي روټ خبره تاسو کوئ په دې لار به راځي، واغه وایي په چین اقتصادي رهداري لار باندې کارونه شروع شوي دي، دا پروژې مکمل شوي دي، ستاسو دغه شور او غوغا دغه احتجاج اوس معنا نه لري ځکه چې کار شوی دی، آیا دا خبره تر کومه حده رښتیا ده؟
نجی ان شاء الله زمونږ سره په دې کې وخت شته دی او زمونږ یې ګټلې شو. په دې کې دوه درې شیان دي. یو شی خدا دی چې کله صبح دا وایي چې زه چین ته د پاکستان چاینا پاکستان اکنامک کوریډور هغه قرضې نه ورکوم چې کم د پنجاب دپاره دي، نو په دې باندې د چین بیا دا پروژې هم نشي پوره کولی، دا کوریډور نشي جوړولی. دویم زمونږ سره د تاکوټو د هوی شپږ شله کیلومتره علاقه ده، چې صبح وایي چې دا نه درکوم نو د دنیا یو قوت هم صبح د تا نشي مجبوره کولی. دریم ولسی قوت دی، ولسی قوت چې کله هم د کوریډور په حواله سره د خپل حق پښتانه غواړي او جلوسونه جلسې وي، نو دا بې قراري چې کمی دغه یو ملک هم دا نشي زغملی چې د دې یو ترقی کار کوي او په دې کې د یوه صوبه دومره زیاته خفهوي چې هغه جلوسونه وباسي، نو دې اوږدوه کوریډور خو داسې نه دی چې صرف جوړ یې کړو، جوړول نه پس به چلونه هم غواړي، په دې باندې به کار هم کېدل غواړي. دا به مسلسل ویم د چې کله صبح د سودې سره ډېر لوی قوت وي، داسې نه ده چې ګني موږ نه ورځې تېرې دي، داسې نه ده چې ګني دوی به داسې رانه جوړ کړی شي. خو زمونږ اتفاق سوی دی کې چې زمونږ د لیډران چې څه وایي، دا که صوبایي وزیر اعلی دی که اسفندیار خان دی که نور دي،
ډاکټر صاحب اخیری پښتنه دا چې بلوچستان او خیبر پښتونخوا دواړه یو شان ګیله لري، خو سوال دلته دا دی چې همیشه د حکومت کوشش دا دی که د نواز شریف وي که د حسن اقبال وي هغه خیبر پښتونخوا مطمئن نه کول غواړي، بلوچستان هم دغسې ګیله شکوا لري، خو کله مو نه دي لیدلي چې د هغو د ګیلو شکو په هغه شدت سره اندېښنې لرې کولو کوشش سوی چې په کوم انداز باندې خیبر پښتونخوا کې ژواجه یې څه ده؟
د دی وجه دادا جی چې التا چې کوم مولانا فضل الرحمن صاحب محترم محمود خان چکزی او نیشنل پارٹی او مسلم لیگ نون لا چې کوم په حکومت کې دی اپوزیشن کې دی دی هغه پارلیمنت طرف نه کتنه आवाज نه راوچتی التا په پارلیمنت کې صرف اختر منګل لسې دی چې هغه یو سیټ شته دی التا او هغه आवाज چتی او هغه आवाज دی اوس التا جمعۃ المسلم نظریاتی دی هغه ټیک ټاک आवाज چتی خو دی هغه आवाज زور ځکه نه پیدا کوي چې اپر اسمبلی کې نشته په خبر پښتونخوا کې په اسمبلی کې چې کله مونږ आवाज چې کامیاب شو چې وچت شو نو بیا جواب راځي دا نه مونږ په بلوچستان کې هم کچرته د حکومتي ډلې خاص کر مولانا فضل الرحمن صاحب او محمود خان چکزی دی کچرته د دې پارټي التا आवाजونه وچت کی نو بیا به دا بالکل ګټوم بیا بلا په دې کې د بلات هیڅ امکان نشته دی خو افسوس دا دی چې د دواړو مشرانو تر اوسه پورې आवाज نه چتی
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي
د پاکستان حکومت د خبريال سیرل المیډا نوم له هیواده د نوو تونکو کسانو له فهرست لري کړی دی. د نوو نوم څو ورځې مخکې په فهرست کې شامل کړل شو چې دا کوټ په وینا نوموړي یو بی بنیاد خبر خپور کړی وو. په ډان ورسپانه کې خپور شوی هر رپورت کې سیرل المیډا لیکلی وو چې په اسلام آباد کې د لوړې کچې په یو غونډه کې د وسوالو پر ضد د کاروای په اړه د ولسي حکومت او فوج ترمنځ اختلافات رامنځته شوي وو. که څه هم حکومت او فوج دواړه دغه خبره بې بنیاده بولي خو خبریال او ډان ورسپانه دریځ لري چې اوس هم د خپل رپورټ پر رښتیاوالي یقین لري. تفصیل له اسلام آباد سراج صحیح راکوي.
اسلام آباد کې د جمعې پر ورځ د صحافیانو دو تنظیمونو مشرانو د لړکی د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان سره لیدا کاته وکړه او د ډان ورسپانه صحافي سیرل المیډا په معاملې ور سره خبرې اترې وکړې. د چانوم چې حکومت په کنټرول اگزیکټ لیست یا سفری بندیز په فهرست کې شامل کړي وو. لدی ملاقات وروسته وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وویل باید خبريالان د خبر ورکولو په وخت صحافت حدود په نظر کې وساتي او لزان خبرونه ورنکړي ځکه چې ددا قسم خبرونو په وجه کامی سلامتی ته زیان رسی. په دې موخه نوموړي د صحابي سیرل المیډا نوم د اگزیکټ کنټرول لیست نه د وستلو حکم ورکړو او د دې نوټیفیکیشن یې جاری کړو. د داخله چارو وفاقي وزیر زیات کړه که څه هم د یاد صحافي نوم یې له دې فرست وستلو خو د دې معاملې پلټنې به روانې وي او دا معامله به منطقي انجام ته رسوي. د دې ترڅنګ د پوز د کور کمانډرانو غونډه کې هم د دې پیښې غندنه وکړې شو او وویل شو چې د دروغ خبرونه لګول د کامی سلامتی پر ضد دی. یاد دی چې څو وخت وړاندې یاد صحافي په اخبار کې یو خبر ورکړی وو چې سیول حکومت پوسټا ویلي چې د سخت دریزو پر ضد دی کاروایی وکړي غنی پاکستان په پنړیوال کچا یوازې پاتې شي. په کوم چې حکومت خبرګون وخودلو او دا خبرې په دروغ اړه وګرځولو. سیرات ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه او د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یو ویش کیلو هرتز.
پر لنډو سپو 2013
15300 شپېته
او 15200 شپېته کیلو هرتز.
د افغانستان په هرات ښار کې د سیمیز امنیت په اړه د جمعې په ورځ پیلسوي کانفرنس نن دوهمه او وروستۍ ورځ ده. کانفرنس د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی چې پکې د 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو یو سل شل غیر حکومتي استازي برخه لوي. په دې اړه مو د پاکستان په پلاس کې شامل د پوز د پخواني چارواکي بریګیډیر سعد احمد خان سره مرکه کړې او په سر کې مزینې د هغو مهمو هیوادونو په اړه پوښتلې چې پوهانې په دې کانفرنس کې برخه لوي.
ایران، پاکستان، افغانستان، هند، روس هم شته دی، جرمنی هم پکې شته دی، فرانس هم پکې شته دی، امریکا هم پکې شته دی، برطانیه هم پکې شته دی، ترکی هم پکې ده، چین هم پکې دی او مصر هم پکې دی.
بریګیډیر سعد احمد خان صاحب پرون چې لومړی ورځ وه 2 ساعته تقریبا دا خبرې کېدلې دا کانفرنس روانو ساس لپاره پکې مهمې خبرې شوي،
جوړې خبرې وکړې او دا هغه کې دانشمندي وه، هغه کې دوراندیشي وه. هغه د چین سفیر وکړې، هغه دا وای چې د دې منطقې مسائل چې کوم دي هغه صرف په یو اړخ نه غیته قتل صحیح نه ده او نه دا د حل لار روباس دی کې داسې داسې مسائل دي پکې چې هغه په یو بل باندې سرانداز کیږي. ظاهرا تور باندې هغه بیلی بیلی مسئلی دی لکه دا پاکستان و دا هند مسئلی دی دا خو باهمی معامله دا پاکستان و هند خود آغی اثرات پا افغانستان بانده رازی دا سی دا پاکستان و دا امریکی تعلقات چکم دی دا آغی دلتا مسئله دا زر دا آغی ردیر متاثر شم دا خبرونا
په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره پاکستانی پلاوی هم تللی دی. آیا په تاسو کې چا خبرې وکړې او څه وویل؟
نه پاکستان نه پرون دغه خبرې کړې وې عائشه صدیقه یو دغه خو خبره چې کوم پرون دغه تقریر وو دغه په دغه باندې څنګه په دې منطقه کې دا انتها پسندي او دا څنګه خوريږي او دا څنګه د اسلام په نوم باندې دا انتها پسندي خوريږي. نن به جنرل صاحب اسد دورانی چې سابقه د شبکې استخبارات د پاکستان رئیس پاتې شوی دی او زه به هم اخر کې د وی فارورډ یعنی مخکې مونږ څنګه تګ کوو امن د پاره او قرار راي د پاره.
خو تاسو په خپل نن کومې خبرې کوي د کانفرنس ته؟
ګوره زما مهمه نقطه دا ده چې دا یو ډېر کمپلیکس مسله ده او دې اسان حل نشته دی. ډېر صبر بغواړ. زما خپل دغه دا چې دا افغان سره به خبرې کوي دې کې پاکستان پکې سکار نشتا. بلدار چې یو بل خلاف چې کوم دا خلیج راغلی دی دا ناراضگی چې کوم دا یو داسې سطح ته رسېدلی دی چې موږ یو بل سره خبرو کول ته تیار نه یو. دا زما په خیال باندې صحیح خبره نه ده. تګ را تګ چې کوم دی خاص کر خصوصا چې کوم سرکاري خلک دي که د وزارت والا خلک دي که نور خلک دي په کار چې پاکستان ته تګ را تګ کوي پاکستان په کار چې کابل ته ځي راځي خبرې کولو کې چې کوم دی د مسایلو حل روزي. او بل دا ده چې د دې حل چې کوم دی هغه منطقوي به راځي. دیکھے ایران هم پکې شامل وی دیکھے به هند پکې به هم شامل وی دیکھے به افغانستان هم وی دیکھے به جوړې طاقتونه چین دی یا امریکا دا روس دی دا پکې هم شاملېږي چې افغانستان ته قراری راشي.
بریگیڈیر سعد احمد خان صاحب له کانفرنس پرته تاسو یعنی پاکستانی پلاوی هلته دی او د زیارت ورځې له پخواني افغان ولسمشر احمد کرزی سره هم لیدلی وو نورو چارواکو سره هم لیدلی وو او د دې څنګ شای تاسو له نورو حکومتي چارواکو سره هم خبرې کړې وي. آیا د پاکستان افغانستان ترمنځ سیدا وخت اړیکې پر ځای ولاړې دي او پرمختګ نه پکې کېږي په دې اړه مو څه هڅه وکړه؟
بالکل ساسو خبره صحیح ده. فلحال تعلقات چې کوم دی داغه کې جمود راغلی دی او بالکل د یو بل نه داسې خفګان دی چې یو بل سره خبرې کول تیار نه دي او ډېر زیاته یو بل باندې بې اعتباري ده. نو مونږ خدا کوشش کړی دی چې دوباره دا د خبرو اترو سلسله یو ځل شروع شي یو بل سره پاکستان افغانستان خپلو کې خبرې شروع کړي. مونږ خو یو کوشش کړی دی.
آیا له افغان چارواکو سره مو مخامخ خبرې شوي دي که څنګه؟
نو حکومت خو مونږه داسې براه راست خبره نه ده کړې خو د حکومت نمائندگانو ته مونږه خبر رسولې دي.
دا د هرات په امنیتي کانفرنس کې د پاکستان د پلاوی یو غړی بریګیډیر سعد احمد خان لکه څنګه چې ملده واورېدل چې دوی هڅه کوي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ رابطې یو ځل بیا شروع شي. هم له دې سره همزمان دا پرمختګ شوی چې ټاکل شوی د افغانستان اجرایي رئیس راتلونکې اونۍ د سعودي عربستان تر څنګ پاکستان ته سفرونه وکړي. افغان چارواکي په دې باور دي چې سعودي عربستان د اسلامي نړۍ د مرکز د توګه د افغانستان د کړکیچ په اوري کې له بیلابیلو خواوو مرسته کولی شي. همدارنګ پاکستان ته د افغان اجرایي رئیس دا سفر په داسې حال کې دی چې د دواړو خواوو اړیکې کړکیچنې دي. په دې اړه د اجمل اند رپورټ اورو.
ټاکل شوې ده چې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ سعودي عربستان ته ولاړ شي. د ښاغلي عبدالله ویان جاوید فیصل ازادي رډیو ته ویل چې دا د هیواد ته د نوموړي رسمي سفر دی. جاوید فیصل وایي ټاکل شوې ده چې د افغانستان اجرایه رئیس راتلونکې دوشنبه سعودي عربستان ته سفر وکړي. دا د هیواد ته د نوموړي یو رسمي سفر دی. ښاغلي فیصل سعودي عربستان ته د عبدالله عبدالله د دې سفر د اجنډا په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. په ریاض کې افغان سفیر سید جلال کریم هم ازادي رډیو ته وویل چې دوی له سعودي چارواکو سره د افغان اجرایه رئیس د سفر لپاره په چمتووالي بوخت دي. نوموړي د دې سفر هدف د سعودي او افغانستان ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا وښوده خو د سفر د اجنډا په اړه یې د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. که څه هم تر اوسه روښانه نه ده چې د افغانستان اجرایه رئیس به له سعودي چارواکو سره په کومو مسلو خبرې کوي خو افغان حکومت تر دې مخکې له سعودي عربستان څخه د افغانستان د سولې او پخلاینې د بهیر سربیره په بیلابیلو برخو کې د مرستې غوښتنه کړې. د افغانستان د اجرایه ریاست ویان جاوید فیصل همدارنګ پاکستان ته هم د ډاکټر عبدالله عبدالله د راتلونکي سفر یادونه وکړه چې د په وینا د هغه هیواد د صدر اعظم نواز شریف په بلنه ترسره کیږي.
پلان است که رئیس اجرایه در ماهای آینده غرض
هغلی فیصل وی پلان دا دی چې اسرائیل رئیس د خبرو اترو لپاره راتلونکو میاشتو کې په یو رسمي سفر پاکستان ته ولاړ شي. په دې سفر کې به په سیاسي، اقتصادي او امنیتي مسلو سربیره له پاکستانی چارواکو سره د افغان کډوالو پر مسلې خبرې وشي، چې هغوی ته افغانستان ته د ستنېدو لپاره زیات فرصت ورکړل شي څو په ښه توګه او درناوي خپل هیواد ته ستانه شي. که څه هم فیصل د دې سفر دقیقه نیټه په ګوته نه کړه، خو ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویل چې ښایي افغان اجرایه رئیس د نومبر په میاشت کې له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي. پاکستان ته د افغانستان د اجرایه رئیس د سفر خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې له څو میاشتو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې دي. افغان چارواکي پاکستان ملامتوي چې د چین، امریکا او افغانستان سره په څلور اړخیزو غونډو کې د شو پریکړو له مخې په خپل خاوره کې د هغو افغان طالبانو پر ضد عملي او جدي اقدامات نه دي کړي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. پاکستان ته د افغانستان د اجرایه رئیس عبدالله سفر باید تقریبا شپږ میاشتې مخکې ترسره شوی وی، خو د روان کال د وری د میاشتې په یو دیرشمه نیټه په کابل کې د مهمو شخصیتونو د حفاظت پر دفتر د مخالفو وسلوالو له خونړۍ برید وروسته افغان لوري دا سفر وسنډوه. هغه مهال افغان چارواکو د دې برید پړه د پاکستان په قبایلي سیمه کې پر میشتې حقاني شبکې اچولې وه. دا د وسلوالو طالبانو هغه شبکه ده چې امریکا او افغانستان دواړه پر ضد د پاکستان د عملی اقداماتو غوښتنه کوي.
لکه څنګه چې د اجملان په ریپورت کې واوریدل، د پاکستان او افغانستان اړیکې خرابې دي او د افغانستان اجرایي رئیس په راتلونکي میاشت کې پاکستان ته ځي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې لا هم خرابې دي، خو البته له څه مودې راهیسې د تورونو او ځوابي تورونو لړۍ تر یو څه حده ورو سوې ده. لاملونه یې څه دي؟ په دې اړه دا ریپورت واورئ. د افغانستان او منطقې د امنیت په اړه په دې پنځم نړیوال کانفرنس کې د پاکستان ترڅنګ د نورو هیوادونو کارپوهان ګډون کوي. دغه کارپوهان نه یوازې د خپلو هیوادونو دریځ روښانه کوي، بلکې د افغانستان او سیمه ییز امنیت د ښه کولو لپاره وړاندیزونه هم کوي. دا کانفرنس په داسې حال کې جوړ شوی چې لا هم د اسلام آباد او کابل ترمنځ خرابې اړیکې عادي حالت ته نه دي راګرځېدلې. په تیرو څو میاشتو کې پر ډیورنډ کرښه د نښتو، د افغان حکومت په هیواد کې دننه د ترګر بریدونو تور پاکستان لګول او له هند سره تعلقات شکول د دې سبب سوي چې په جواب کې اسلام آباد هم د افغان کډوالو له هیواد د ایستلو لړۍ تیزه کړې وه. خو اوس له تیرې یوې میاشتې راهیسې داسې ښکاري چې د اسلام آباد او کابل سخته لهجه نرمه سوې او د یو بل پر ضد د ګامونو اخیستو لړۍ هم ورو سوې ده، چې پاکستاني کارپو بریګیډیر محمد نظیر وجه پر پاکستان داخلي او خارجي فشار یادوي.
پاکستان خپل چې د مینه وکتل افغانستان په مطالبې دي، چې د امریکې مطالبې دي، د څو شبکو باره کې زه چې څنګه ګورم هغه پالیسي دا ده چې اوس هغه شبکې ده یا د هغوی مشران چې کوم دي هغوی افغانستان طرف ته مخه کړې ده. تا د افغانستان د حکومت چې کوم غوښتنه وه هغه غوښتنه باندې څه مثا عمل شروع شوی دی او دغه بدنه چې دغه طرفه جوابي اقدامات دومره نه راځي. زمونږ دواړه سرحدونه که مشتي او که مغربي په یو ځل باندې چې کرم وي نو پاکستان ته په هغه ځای کې فکر خبره وي. نو پاکستان غواړي چې یو خاص کم از کم خاموش شي. پاکستان دپاره مغربي محاذ په دغه دور کې زیات اسان ښکاره کېږي.
ځینې کارپوهان دا فکر کوي چې شاید د پردې شاته کابل او اسلام آباد د وضعیت پر آرامولو سره سلاسبي وي، خو د کابل پوهنتون استاذ نصرالله سنگزی بیا له دې سره اتفاق نه کوي.
اوس د پاکستان لفظي جګړه ډېر هند ته متوجه ده نسبت افغانستان ته. په طبیعي ډول په کابل کې هم دا کله چې پاکستان خپلو لفظي جګړو څخه راټیټ شي نو په کابل کې هم دا لړۍ سلو کیږي او کرارېږي. زه فکر کوم دلیل به هم دغه وي. زه فکر نه کوم چې تر پردې شاته به کوم ځانګړی کوشش چې هغه مطبوعات راوتلي یا سیاسي راوتلي تر اوسه نښه نه لیدل کېږي.
د هرات پنځم نړیوال کانفرنس ته ورغلي پاکستاني پلاوی یو غړي بریګیډیر سعد محمد خان پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دوی د زیارت پر ورځ له پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي او د بهرنیو چارو له پخواني وزیر رنګین دادفر سپنتا سره ولیدل او تر یو ساعت ورسره د اسلام آباد او کابل پر اړیکو خبرې وکړې. نوموړي زیاتوي چې د دوی په ناستو پاستو کې په خبرو کې ډېر لږ پرمختګ شوی، خو په کار نه ده چې ډېره هیله ورزخه وساتل سي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د خبرونې نمای ته رسیدو په دومره نمای کې درته د پاکستان او سیمې مطبوعات اورو او یو څو رپورټونه لرو او اونیس پروګرام د رنگون نړۍ په وړاندې کړو. خو اوس ټول سیمې به جسې وي د پوروال کاکړ به خبرونه واوروي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د اقتصادي رهداري پر مسله به یوازې له وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې کوي. اسفندیار ولی خان دا اعلان د جمعې په ورځ نوښته د نوشار په مانګي شریف کې د خپل ګوند یو پراخي غونډې ته په وینا کې وکړ. نوموړي د خبره په داسې حال کې کړې ده چې د اکتوبر پر 13 نیټه د پاکستان منصوبه بندي وفاقي وزیر احسن اقبال د پېښور په ګورنر هاوس کې د اقتصادي رهداري په اړه سیاسي مشرانو او د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړو ته د سپیناوي په مخه معلومات ورکوي. پاکستان د خبريال سیرل المیدا نوم د هغو کسانو له لیسته ایستلی دی پر کوم چې له پاکستانه د وتلو بندیز دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر بیگا پا یو بیان کې ویلي چې د نوموړي نوم یې له یاد لیسته ایستلی دی خو د هغه پر ضد به پلټنې کوي. پر سیرل المیدا دا بندیز له هغه وروسته لګېدلی و چې نوموړي په تېر اونۍ کې پر ډان ورځپاڼه په یو لیکنه کې وویل چې د پاکستاني حکومت او پوځ ترمنځ له ترهګرۍ سره پر تړلو مهمو مسلو اختلاف دی. د افغانستان په هرات کې د سیمه ییزو امنیتي خبرو اترو پنځم کانفرنس نن پای ته رسیږي. د دې کانفرنس د جوړونکي د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر داود مرادیان وای د کانفرنس په پای کې به له پاکستان سره د دوه اړخیزو امنیتي خبرو اترو شپږم پړاو او له هندوستان سره دویم پړاو ترسره شي. د داود مرادیان په وینا همداسې به د افغانستان، ایران او هندوستان ترمنځ هم درې اړخیزه غونډه وشي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هند وزیر اعظم نریندر مودی به د انرژي او دفاع په برخه کې نوي تړونونه لاسلیک کړي. ټاکل شوی ده چې ولسمشر ولادیمیر پوتین او نریندر مودی به دا ګام د پرمختیايي هیوادونو په هغه غونډه کې پورته کړي چې نن پیلېږي.
د خبرونو لنډیز بوریوال کاکړ وړاندې کړل. او سم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې احمد الله کتنه کوي.
مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان مسلم لیگ نون کارکنانو د پاکستان تحریک انصاف لخوا د اسلام آباد بندولو اعلان په جواب کې په 6 اکتوبر په پېښور کې د احتجاج کولو اعلان کړی دی، کوم چې د خار اوسیدونکو لپاره څه خبر نه دی. ورځپاڼه لیکي چې د تحریک انصاف لخوا د احتجاج کولو فیصله صحیح ده او که غلطه، او یا د مسلم لیگ نون کارکنان به تر کوم حده جواب ورکولو کې کامیابیږي. د دې ټولو معاملاتو نه پرته یو عام مزدور کار تن ته دا ویره رامخته شوې ده چې په دغه ورځ به خپل مزدوري څنګه کوي. ورځپاڼه لیکي چې د دواړو ګوندونو دا احتجاجونه د اولس د ګټې لپاره نه دي، ځکه چې نه خو دا احتجاجونه ګیس نرخونو کې د اضافې پر ضد دي او نه اولس تر اپېخو نورو ستونزو حل لپاره دي، بلکې دا احتجاجونه یاد ګوندونه خپل مقصدونه ترلاسه کولو لپاره کوي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې ښه به دا وي چې دواړه ګوندونه د خپل منځي مسلې خبرو اترو د لارې هوارې کړي او د احتجاج کولو نه ډډه وکړي. جنګ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې چیف جسٹس انور ظہیر جمالی اورنج لائن میٹرو ٹرین منصوبے اوریدن پر محال پر انتظامیہ نیوکی کڑی دی. خوزن مطبوعاتی اداروں خبروں ورکڑل چې چیف جسٹس اولستا د حکومت پر زد درا پاسے دو ویلی دی. خود جمعہ پورس چیف جسٹس وضاحت وکړو چې دا ست سی ندی ویلی او مطبوعاتو د دوی خبره په غلطه طریقې سره خبره کړی دا. ورسپان لیکي چې د عدالت دا کار نوی چې هغه اولستا د حکمرانانو پر زد درا پاسے دو وای، نو مطبوعاتو لپکار دی چې راپور ورکولو پر وخت د ذمہ رینا کار واخلی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې موجوده حکمرانانو له هم په کار دي چې د خپل کارکردګۍ جایزه دی واخلی. آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې وفاقي حکومت داوی کوي چې د توانایي په بحران یې تر ډیره حده قابو موندلې دی، خو عام اولس ډومبې د بجلی او وس د ګیس لوډ شیډنګ پر ضد مظاهری شروع کړي دي. ورسپانه لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت کم اعلانات کوي، نو په کار ده چې په هغه عمل درآمد هم وکړي چې اولس ته ګټه ورسی. صرف اعلانات کول د مسلې حل نه دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پروجیکټ سندیکیټ څېړنیزې ادارې له ترګرو ډلو سره د پاکستان د اړیکو او په سیمه کې د یوازې پاتې کېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. بلخوا د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې په افغانستان کې پر هزارګانو د بریدونو د مخنیوي په اړه مقاله خپره کړې. احمد شازنی
پروجیکټ سندیکیټ لیکي په ټیمي وسلو سنبال پاکستان اوس د یو ناکامه هیواد ګرځېدو له خطر سره مخامخ دی. خو که چیر ناکامه هم نسی نو بیا هم د پاکستان د طاقتور پوز او تراګرو ډلو ترمنځ تړاو د ټیمي تراګري خطر زیږوي. دا یو ډیر لوی خطر دی چې امریکا د مخنیوي لپاره یو احتمالي پلان جوړ کړی. که چیرې ضرورت پیرسونه د پاکستان اټمي وسلې به له دې هیواده راوباسي. بلخوا افغانستان او بنګلادیش هم د پاکستان پر استخباراتي ادارې ISI تور پورې کوي چې د خپلو ترهګرو لاسپوڅو له لارې د دوی امنیت خرابوي. دوی پر پاکستان په کابل او ډاکا کې د اوسنیو ډارونکو بریدونو تور پورې کوي چې له اهدافو یې یو پوهنتون او چایخانه هم ول. دا ډول فعالیتونو پاکستان یوازې کړی دی. په دا تازه ورځو کې افغانستان، بنګلادیش، بوټان، هند، نیپال او سریلانکا په پاکستان کې لکېدونکو سویلي آسیا هیوادونو د سیمه ییز همکاري سازمان سارک په غونډه کې له ګډون کولو ځانونه ګوښه کړل. د سریلانکا وزیر اعظم رانیل وکرمې سنگې خبرداری ورکړی چې له پولې آخوا ته ترهګري د سار راتلونکي له خطر سره مخامخ وي. بلخو د بشري حقونو د سار نړیوال اداره هیومن رایټس واچ لیکي په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکي بغاوت د افغانانو لپاره امنیتي چاپیریال خرابوي. په دا وروستیو کې د شورا په مراسمو کې پر هزارګانو هدفي بریدونو دا ثابته کړه چې په لویو ښارونو کې هم خوندي نه دي. دا شورا بریدونو هغه یادونه بیرته تازه کړل چې په 1999 کال کې وسلوال طالبان په بلخ کور په کور ګرځېدل او هزارګانې په نشه کول. په مقاله کې لیکل شوی چې افغان حکومت باید د هزارګانو د ساتنې لپاره کوټلي امنیتي ګامونه پورته کړي او هغه ټول وسلوال که هغه داعش وي یا که طالبان په نشه کړي ځکه هغوی د بشریت خلاف جرایم ترسره کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
روس په لهین سره د جنگي الوتکو ضد S-400 میزایل سیستم د یوې معاملې تړون لاسلیک کوي. دا خبره د روس ولسمشر مرسیال یوری یوشاکوف د زیارت پر وخت کړې ده. دا ورته نور تړونونه به د روسي ولسمشر د هند سفر پر مهال کې شي. دغه د اقتصادي هیوادونو د غونډې پر مهال چې نن به په ګوا انډیا کې شي. په دې اړه د تاس خبري اژانس رپورټ ورته وړاندې کوو.
د روسي ولسمشر مرسیال یوری یوشاکوف ویلي چې ولادیمیر پوتین به سبا په هند کې د هغه هیواد له لومړي وزیر نریندر مودي سره به په ګوا ښار کې ویني. دوی دا لیدنه د بریکس هیوادونو چې پکې برازیل، چین، هند، روس او جنوبي افریقا شامل دي سرمشریزه په څنډه کې کوي. د تاس خبري اژانس په وینا د روسي ولسمشر مرسیال د زیارت پر ورځ ویل چې د دواړو هیوادونو مشران به لومړی د محدود کسانو په کچه غونډه کوي او وروسته به پراخوي. د روپوینا ولادیمیر پوتین او نریندر مودی به د S-400 میزایل نظام تړون لاسلیک کوي. دا تر ټولو پرمختللی میزایل سیستم دی چې په 2001 کال کې فعال کړل شو او چین هغه لومړی هیواد دی چې له ماسکو یې دا نظام اخیستی دی. دغه میزایل نظام 400 کیلومتر لیرې جنگي الوتکه یا کروز میزایل تباه کولای شي او په یو سیکنډ کې 4.8 کیلومتر فاصله وهلی سي. د یوری یوشاکوف په خبره د دواړو هیوادونو مشران به ځینې نور دستاویزونه هم لاسلیک کوي چې په اړه دی اوس پوره تفصیل نسی ورکولای. د دې ترڅنګ روس د هندي بحري پوځ د مرستې او دغه شان له هند سره په شریکه د هلیکاپټرو جوړولو په پروژو هم یو تړون لاسلیک کوي. یوری یوشاکوف زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو مشران به د ماسکاو او نیوی ډیلی د سفارتي اړیکو د اویایمې کلیزې د لمانځلو په تړاو د یو شمیر مراسمو ترسره کولو لپاره د اقداماتو پر لار نقشه هم خبرې کوي. نریندر مودی او ولادیمیر پوتین به تر ملاقات وروسته د هند کوډن کولم نومي بجلی پیدا کوونکي جوهري بټۍ د درېمې او څلورمې څانګې د بنیاد خښتې د ایشېدو مراسم د ویډیو لینک له لارې ګوري. د کرملن مرستیال زیاتوي چې د دواړو خزانه اړیکو پرته به دواړه مشران د افغانستان، شام او نورو هیوادونو د حالاتو ترڅنګ د ترګریزې جګړې پر موضوع هم خبرې وکړي.
نا لاسلیکونه به نن په هند کې کېږي. په هلند کې چارواکي هغه ریپورټونه ردوي چې کوندی په یو ګڼ شمېر افغان سرتیرو ته هغه مهال درنه مرګ ژوبله وشته کله چې دوی له طالبان سره د یو جوړجاړي له مخې شاتګ وکړ. په هلمند کې د افغان ځواکونو اوپراتیفي قمندان جبار کهرمان وای نه خو یې سرتیرو کوم جوړجاړی کړی او نه هم د مرګ ژوبلې شمېره همرې ده چې په رسنیو کې یادونه شوې. په نړۍ کې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاتل ملاتړ ماموریت د افغان سرتیرو د تلفاتو وروستۍ شمېرې د اندېښنې وړ بللې. اجمل اند ریپورت لري.
په هلمند کې د افغان سرتیرو او پراتفي قمندان جبار قهرمان هغه رپورټونه رد کړل چې ګوندې لخکرګاه ته نږدې د چاینجیر او بشران په سیمه کې سرتیرو ته هغه مهال درنه مرګ شو بل وخت چې هغوی د طالبانو سره د یو جوړجاړي له مخې شاتګ وکړ. نوموړي وویل چې له طالبانو سره هیڅ ډول جوړجاړی نه دی شوی، خو لخکرګاه ته نږدې د چاینجیر او بشران په سیمه کې سلګونه افغان سرتیرو ته اختیاط څه پیښ شوي. دا پوښتنه مو په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو له استاذي عبدالحی اخونزاده څخه وکړه. نوموړي هم دا رد کړه چې ګوندې افغان سرتیري دي په سیمه کې د کوم جوړجاړي په نتیجه کې په شا شوي وي او له دې کبله د مرګ شو بله راوختي وي. د اخونزاده په وینا د ملي اردو، ملي پولیسو او سرحدي پولیسو شاوخوا 400 سرتیري د بشران په سیمه کې 415 ورځې محاصره وه. طالبان تر دوی په نورو لارو د لخکرګاه خوا ته مخته راغلي وو او د دوی شاوخوا یې ماینونه فرش کړي وو. عبدالحی اخونزاده زیاته کړه، اخر دوی مجبور شول چې لخکرګاه ته په شاشي ټانکونه او نور وسایل هم ورسره وکړه چې د شپې راوتل یا په ماینونو ختل او یا د طالبانو لخوا په لایزرو ویشتل کېدل. په دې کسانو کې اتیا یا نوي کسان وژل شوي، سلویخ یا 15 نور ټپیان و چې هغه هم خای طالبانو وروسته وژلي وي. یو سلویخ کسان یې تسلیم شوي او د اتیاو په شاوخوا کې کسان توانېدل چې له محاصرې ووځي. په ولسی جرګه کې د هلمند د خلکو استازي عبدالحی اخونزاده زیاته کړه، والی او په سیمه کې د پوځي قمندانانو په شمول مرکزی او محلي چارواکو د دې محاصره شو سرتیرو په برخه کې ناغېړي او ناپامي کړې او دوی سره یې د محاصرې په ماتولو کې هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. نوموړي په ځانګړې توګه په هلمند کې د اپراتیفي قمندان جبار قهرمان نوم واخیست، خو جبار قهرمان دا نه مني چې ګوندې د محلي چارواکو ترمنځ نه همغږي دي د دې سرتیرو د درنې مرګ ژوبلې سبب شوی وي. خغلی قهرمان ازادي رډيو ته وویل،
دغه خلک چې دغه مسائل مطرح کوي دا کېدای شي د مسائل څخه سړی ناخبر خلک تلکی کی وخت کې چې رئیس جمهور د ورځې په خپل لاس ولې بل ذاته پرد مسول سره باس کوي او مسول د خپل پرسونل سره چې ولسمشر کې په هر کونجو کنار کې موجود دی د ورځې شل ځلې دغه اوال اخلي او څلیر ساعته په اصطلاح باندې امنیتي سکتورو مسولین په مرکز کې خپل ټوله فکري قوه د هلمند لپاره دا د هلمند جګړه چې په اصطلاح باندې مهار د تر اوسه پورې مخالفین د دغه دغونه لوی تختونو سره سره نه توانېږي چې دوی دلته دستاورد ولري.
جبار قهرمان په هلمند کې افغان امنیتي ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو رپورټونه له مبالغې ډکو بلله. ویل چې دوی مرګ ژوبله تر هغې څو چنده کمه ده چې په رپورټونو کې ویل کېږي. نوموړي ومنله چې یو شمېر سرتیري له طالبانو سره اسیر شوي، خو د دوی د دقیق شمېر او د اسیرېدو د څرنګوالي په اړه یې له څه ویلو ډډه وکړه. تر دې مخکې د هلمند والی حیات الله حیات هم د جمعې په ورځ ازادي رادیو سره خبرو کې په هلمند کې د افغان سرتیرو د وژل کېدو په اړه د رسنیو وروستي رپورټونه له مبالغې ډک بللي وو او ویلي وو چې په تیرو دوو اونیو کې 40 سرتیري وژل شوي او 15 ورکتي. دا په داسې حال کې ده چې په رسنیو کې د 200 په شاوخوا کې د افغان سرتیرو د وژل کېدو رپورټونه خپاره شوي. بلخوا په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت ویان جنرال چارلس کلیفلند په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو وروستي تلفات د اندېښنې وړ بللي. نوموړي امریکا غږ ته په یوې مرکې کې ویلي چې دوی د افغانستان د امنیتي او دفاعي سرتیرو د مرګ ژوبلې د وروستیو شمېرو له کبله اندېښمن دي او له افغان چارواکو سره له نږدې کار کوي څو دا شمېرې راکمې شي.
د اجملاند ریپورت موردی د خیبر پښتونخوا د شخصي پوهنتونونو مشران د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن هایر ایجوکیشن کمیشن څخه شکایت کوي چې له دوی سره په مختلفو برخو کې مرسته نه کوي. دوی دا خبره د جمعې پر ورځ په یو خبري غونډه کې وکړه. هایر ایجوکیشن کمیشن په دې اړه څه نه دی ویلي. تفصیل له پېښوره د غلام غوث په ریپورت کې.
د خیبر پښتونخوا د نه شخصي پوهنتونونو ټولنې 13 ورځ په یو خبري کانفرنس کې په پښتونخوا صوبه کې د شخصي پوهنتونونو په اهمیت او دوی ته د ورپیخو ستونزو په اړه خبري اترې وکړې. په دغه مهال د سیکاز پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر ایاس خټک مشال ریډیو ته وویل چې د لوړو زده کړو کمیشن یا ایچ ای سی هغوی له هغه رنګ توجه نه ورکوي سرنګ پاملرنه چې سرکاري پوهنتونونو ته ورکړی کیږي. د ډاکټر ایاس خټک نه مې پوښتنه وکړه چې د دې خبرې څه ثبوت دی چې د پښتنو د پوهنتونونو زده کوونکو او استادانو ته د لوړو زده کړو کمیشن سمه پاملرنه نه کوي. نو په ځواب کې نوموړی وایي،
دا ثبوت دی کنه؟ دی ما سره اسیسټنټ پروفیسر دی، هغه په کینسر ریسرچ کوي. ایچ ای سی ورته میڈل نو ور کول اس کے سم ریکگنیشن نو ور کول ما کاغذونه ولې کړ کینیڈین گورنمنٹ هغه ته $25,000 کیش اوارد ور ڈاکٹر امجد علی هغه پختون دی او ساده غونې سره خو هغه ٹاپ ریسرچر دی هغه کینیڈین ورته خپل فیلڈ ریسرچ باندې $25,000 کیش اوارد $25,000 مینس $25,00,000 نو زه په هغه باندې فخر کوم.
بلې خوا ته د اقرا انټرنیشنل پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر شاه جهان خان مشال ریډیو ته وویل چې که چېرته هغوی د بهر هیوادونو څخه کارپوهان یا استادان خپل پوهنتونونو ته راغواړي نو وفاقي حکومت د امنیت په بانه هغوی د بهرني استادانو او ماهرینو نه هم لري ساتي.
بهرني کسان چې مونږ راولو کوریا نه مې تھائیلینڈ نه دا چې نور ځایونو کې هغوی چې مای سره خبرې وکړي چې تاسو راشئ زمونږ د ټیچرانو سره لږ میلاو شي زمونږ رسټورنټانو سره خپل ایکسپرټیز دا کوي نو هغه ډېر خوشحاله شي تیار شي چې خبره اسلام آباد ته راشي نو هلته کې بیا هغوی وایي چې یاره نه دا خو کے پی کے ته بجی نو دلته به نو ابجیکشن سرٹیفکیټ په کاری نو نو ابجیکشن سرٹیفکیټ به وزارت داخله ورکوي نو هغه عجزان ځان سره حیران شي چې یاره دا مونږ څه کوو. ما بیا لږ ګیله وکړه چې یاره دا نو سی لا اور د پاره نشته دی دا نو سی کراچۍ اسلام آباد د پنده ولې زما د پاره نو سی دا بیا وایي چې دوی ته به سیکورټی بیا ته ورکوي نو یار زه پروفیسر چې کوم دی زه خلکو ته سبق خیم ما بلاس کې تماشا کلاشنکوف نیسلوی.
په تعلیمي میدان کې د شخصي پوهنتونونو اهمیت ته د پام راګرځولو په غرض د نن نه د پښتونخوا نه شخصي پوهنتونونو په ګډه د لوبو د یوې میلې پیلولو انتظام هم کړی دی چې د سلورو اونو پورې به د پېښور په بیلابیلو پوهنتونونو کې جاری وي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
او هم د دې سره د رواني کړي خبري برخه پای ته ورسېده. اوس هم وخت سوی دی د مشال ریډیو د اونیز پروګرام د نړۍ رنګونه. په دې پروګرام کې د ساينس، ټکنالوژي او د فلمي نړۍ خوندور معلومات اوریدلی سي. وړاندې کوونکی دی ګل ایاس.
د مشال ریډیو اونیز پروګرام د نړۍ رنګونو کې د خپل قربان ګل ایاس سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې موږ درته د نړۍ لپاره بڑا خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې سپیس ایکس کمپنۍ په مریخ سیاري د انساني جونګلو جوړولو اعلان کړی دی. د سپیس ایکس کمپنۍ مشر ایلون مسک په مکسیکو کې نړیوال ایسټرونوټیکل کانفرنس ته په وینا کې ویلي چې په مریخ سیاري د انسانانو آبادولو کار به له 2024 کال څخه شروع شي. مریخ سیاري ته انسانانو لګل لپاره تر ټولو طاقتور راکټ ریپیټر کامیابه ازموینه هم شوې ده. په دې راکټ کې د میتھین ګیس خاشاک کارول شوې دي. د سپیس ایکس کمپنۍ مقصد مریخ سیارې ته د عامو خلکو سفر ممکن کول دي. د کمپنۍ مشر ایلون مسک په 2008 کال کې ټیسلا موټرز نومي کمپنۍ هم اخستې وه چې مقصد یې بغیر له ډرایوره ګاډي جوړول وو. د دې ترڅنګ مسک په نورو پروژو هم کار کوي. ایلون مسک په هغه وینا کې ویلي چې ډراګن کیپسول به تر 2013 کال پورې مریخ سیارې ته ورسیږي. تر دې وروسته به تر 2024 کال پورې لومړی انسان بردار الوت مریخ پلور روان کړي. دوی ادعا کوي چې د سپیس ایکس ریپیټر راکټ تر ټولو زیات وزن وړلو توان لري. دغه راکټ او دې سره تړلې نور نظام به د دې جوګه شي چې مریخ سیارې ته په 3 میاشتو کې ورسیږي. مسک وایي چې په آی ټی ایس خلای الوت کې لږ تر لږه 100 کسان به سپاروي. د مسک په وینا په دې پروژه به تر $10 ارب پورې یا د دې نه زیات لګښت راځي. خو د دې تر مکملېدو وروسته به یو کس مریخ سیارې ته د لیږلو خرچه تر $2,00,000 پورې راټیټه شي. لس کاله وړاندې خلاته لیږل شوې روزیټا نومي سټلایټ دومدار ستوري سره جنګېدو وروسته تباه شوې ده چې له وجې دا تاریخي مشن ختم شوې دي. دغه سټلایټ دومدار ستاري و شپېته پی کې جاج اخستو لپاره لیږل شوې وو او تر 2 کالو پورې دا کار کوو. د یورپین سپیس ایجنسی په وینا روزیټا له لمر سترګې نه دومره لرې تللې وه چې خپلې بیټریان یې په خپله چارج کولو قابل پاتې نه شوې. د ساینسدانانو په خبره د دغه مصنوعي سیارې کارآمد ژوند ختمېدو ته نږدې شوې وو او تباه کېدو نه مخکې د ځینو شمیرو ترلاسه کولو کوشش هم کړی وو. روزیټا مصنوعي سیاره د 2016 کال اګست په میاشت کې د 10 کالو سفر وروسته دومدار ستوري ته رسیدلې وه او دا د انساني تاریخ کې لومړی ځل و چې یو خلای جاز دومدار ستوري ته نږدې رسیدلې. د 15 میاشتو تحقیق کې مصنوعي سیارې تر 1,00,000 نه زیات عکسونه او نور شمیرې ځمکې ته لیږلې وې. د دغه معلوماتو په مرسته د دومدار ستوري جوړښت، کیمیا او رویو په اړه ګټور معلومات ترلاسه شوي وو. روزیټا د 2016
کال په نومبر میاشت کې په دومدار ستوري فیلی نومې روبوټک گاډې هم لیږلې وو او دا هم په انساني تاریخ کې لومړی ځل وو. د روزیټا فلایټ ډایرکټر اندریا اوکوزوما ویلي که څه هم دا مشن په آخري پړاو کې دی خو له روزیټا نه ترلاسه شوي معلومات به تر 100 لسیزو پورې په کار راشي. د دومدار ستوري ګیر چاپیر یو چکر په 200 ګنټو کې ترسره کیږي او د دغه ستوري وزن تر 10 اربه ټنه پورې دی. د طب په څنګه کې د 2014 نوبل جایزه له جاپان سره تعلق لرونکي ساینسدان ته ورکړل شوې ده. نوموړي ته نوبل انعام په هغه موندنو ورکړل شوې چې څرنګه خولیې فضلې ریسایکل یا بیا په کار راشي او صحتمند پاتې شي. ډاکټر یوشوندری اوشومی دغه جینز موندلی چې آټوفیګي یعنی خولیات سلف ایټینګ یا خودخوري عمل انتظام کوي او دغه جینز کې خرابۍ د نورو ناروغو وجه جوړیږي. تیر کال د طب په څنګه کې 3 ساینسدانانو ته نوبل انعام ورکړل شوی چې د ملیریا او هغو علاقو کې د نورو ناروغو درملنې یې موندلې وه. بلخوا د کیمیا په څانګه کې نوبل انعام 3 ساینسدانانو ته ورکړل شوی دی چې د نړۍ تر ټولو وړوکو مشینونو جوړولو تصور یې وړاندې کړی وو. دغو ساینسدانانو داسې مشینونه ډیزاین کړي وو چې د انساني ویښتو نه زر چنده واړه دي. دغه مشینونه دومره واړه دي چې انساني بدن کې داخلېدی شي او له یو ځای نه بل ځای ته دوا هم رسولی شي. اوس د فلمي نړۍ خبرې.
My name is Bond.
Pramita Mario.
Ike ho kya?
Ike hai kya?
Ike hai ka?
په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم مس پیرګرینیز هوم په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 80 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم ډیپ واټر هورایزن دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 70 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم دی میگنیفیسنٹ 7 دی چې په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 110 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په فلمی باکس آفس کې د کرکټ مشهور لوبغاړي ایم ایس دھونی په ژوند جوړ فلم ایم ایس دھونی دی انټولد سټوري په لومړي نمبر دی. دی فلم په لومړي ورځ د 22 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. ایم ایس دھونی فلم تر اوسه پورې تر 90 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم بینجو دی چې تر اوسه پورې د 8 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم پارشید دی چې د 1 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی. د امریکا هالی ووډ سینما د پخوانی ولسمشر جان اف کینیډي میرمن جیکلین کینیډي پر ژوند فلم جوړ کړی دی. د فلم نوم جیکی دی او دا مشهور ډایرکټر پابلو لارین جوړ کړی دی. په فلم کې د جیکلین کینیډي کردار مشهوري اداکاری نیتلی پورټمن کړی دی. په فلم کې خودل شوی چې د ولسمشر میرمن په حیث په سپین ماڼۍ کې سرنګ ژوند کړی وو او په 1983 کال کې د ټیکساس ریاست په ډیلاس کې د ولسمشر جان اف کینیډي وژنې وروسته جیکلین سرنګ وخت تیر کړی وو. فلم جیکی با په دسمبر میاشت کې نمائش ته پاره وړاندې کیږي.
ایچ ایوننګ فرام دسمبر ٹو دسمبر بیفور یو ڈریفٹ ٹو سلیپ اپون یور کاٹ تھنک بیک آن آل دی ٹیلز دیٹ یو ریممبر آف کارلوٹ. Ask every person if he's heard the story, and tell it strong and clear if he has not, that once there was a fleet.
People like to believe in fairy tales. Don't let it be forgot that for one brief, shining moment, there was a Camelot.
د هالی ووډ سینما د افریقا یوګانډا هیواد کې د شطرنج لوبغاړي پر ژوند فلم جوړ کړی دی. دا په رښتینی واقعاتو جوړ فلم دی. دا فلم هندي نژاد مشهوري فلم ډایرکټري میرا نایر جوړ کړی دی. دا فلم نوم کوین اف کواتی دی. په فلم کې خودل شوی چې سرنګ یو مور خپل لور دې ته حسوي چې د شطرنج غوره لوبغاړي جوړ شي. لسکلنا فیونا د یوګانډا په کمپالا ښار کې په ډیر سختو حالاتو کې ژوند کوي. فیونا په مقامي او قومي کچه د شطرنج لوبي ټورنمنت ګټلو وروسته په نړیواله کچه نوم جوړ کړی. دا فلم به په روانه میاشت کې مایشتا پارا وړاندې کیږي.
ماما، کین یو ڈو بیگ تھنگز؟
from such a small place.
Don't think about such things. Why not? You'd be disappointed.
Hey, Fiona, how is your life?
It is fine.
Young girl, come inside. What is your name?
Fiona.
You could be the best in all of Uganda.
God, how can I become a champion?
Sometimes the place you are used to is not the place you belong. You belong where you believe you belong. Where is that for you?
None of your sneak attacks. This is not the ghetto.
I don't need to sneak. Checkmate.
This year's gold medalist, Fiona Mute.
د هندي سینما مشهور اداکار جان ابراهیم نوې فلم فورس 2 لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې سوناکشی سنها هم کار کړی دی. دا د جان ابراهیم فلم فورس دریمه برخه ده. په فلم کې جان د هندي استخباراتي ادارې را ایجنټ وي. فلم فورس 2 به د نومبر په 13 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
پوری دنیا میں پتا ہے رو کے کتنے انڈر کور ایجنٹس ہیں. سوچو تمہاری کنٹری بنا رو کے کیسی ہوگی. دو دن میں رو سے ایسا بدلہ لوں گا جسے انڈیا کبھی بھول نہیں پائے گا.
یو آر ناٹ اے را آفیسر اور ایسے مشن کے لیے تم ٹرینڈ بھی نہیں ہو.
جو ٹرین تھے وہ کیا زندہ ہے؟
تم ایسٹرن یورپ انچارج کے کے ساتھ وہاں جاؤ.
تمہیں لگا کوئی میل آفیسر ہوگا؟
ہاں.
تو تم لڑکیوں کو قابل نہیں سمجھتے؟
میں بس اتنا سمجھتا ہوں کہ کے آدمی کا بھی نام بدل سکتا ہے.
Diligence, homework, preparation. ये रॉ के काम करने का तरीका है.
तुम अपने तरीके से काम करो, मैं अपने तरीके से करता हूँ.
एक भी एजेंट बचना नहीं चाहिए.
د هند مشهور سماجی شخصیت انا هزاره په ژوند جوړ فلم انا کسان بابو راو هزاره لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فیچر فلم 130 منټه دی. په فلم کې د انا هزاره د وړوکیوالي، ځواني او بیا په ټولنه کې د درغلیو پر ضد مبارزه ښودل شوې ده. انا هزاره په هند کې د درغلیو پر ضد داسې پرامنه مظاهره کړې وه چې هندي حکومت د لوکپال په نامه قانون جوړ کړی و. فلم انا با په روانه میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
سرکار کے ماتھے پر چنتا کی لکیریں صاف دکھائی دی.
तो आज भी नहीं टूटेगा अन्ना का अंश. समाज के हर तबके से अन्ना के आंदोलन को बड़ा समर्थन मिल रहा है.
मेरे जिंदा रहने से देशवासियों का विश्वास जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है.
आज जिंदगी की रेस ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया है. हम अपने लिए जी नहीं पा रहे हैं और ये दूसरों के लिए मरने को तैयार है. क्या है ये?
सच बोलने वाले को कभी भी डरने की जरूरत नहीं होती.
देश सेवा का मौका हर हिंदुस्तानी नौजवान का हक है साहब जी.
गांव मतलब के साथ समाज को अनाज देता है.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپه معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم.